سرکیچو مهم خبرونو سر لیکونه د افغانستان ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې د یو مسول د وژل کېدو خبره کوي. د روسیې ولسمشر وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه د بندیزونو د لس له پراخېدو سره موافقه وکړه، خو هغه به تر هغو نه عملي کېږي تر څو ولیدل شي چې د اوکراین د سولې په اړه وړاندې شوې غونډه څه نتیجه ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې د یو مسؤل د وژل کېدو خبره کوي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې عبدالرؤف چې په خادم مشهور د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ په ساداتو کلي کې په یو حمله کې وژل شو. له هغه سره په دې حمله کې د هغه 15 ملګري هم وژل شوي دي. په عین حال کې د هلمند امنیت قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرؤف په هلمند کې یو داسې وسله واله ډله رهبري کوله چې نقابونه به پر مخو
نن د ازان دره منطقه کې اتوای بریڅوي ده. په دې کې شپږ نفر مړه شوي دي، څلور نفر شمالي وزیرستان اتوادي، او یو نفر د الروب خادم اخشي ده چې د هرات اوسیدونکی ده، او په اغلب ګمان باندې ته خپل هم شامل ده.
په دې اړه نور جزئیات ورسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. د حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه او دولت کې د شاملې دولو لپاره د معیار یوازې جهاد نه دی، بلکې په دې برخه کې وړتیا، تخصص او تجربه هم په پام کې نیول کیږي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن دا خبرې د جهادي مشر اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وکړې.
حکومت افغانستان تمام از اشخاص افرادی که دارای تجربه کاری دانش کامل دارا باشند اونا عضویت حکومت پیدا میکنند، و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودند به حیث وزرا و پستای دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد
اسماعیل خان تیره ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت ټینګ نشي. فیصل همدارنګ وویل چې ټول افغانان د حق لري چې د هیواد د خدمت لپاره په حکومت کې ځان شریک کړي. د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان وایي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو ستونزې به هوارې کړي. د پولیسو سرحدي قمندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه غونډه کې همداراز ژمنه وشوه چې د ډورن د کرخې په اوږدو کې به د امنیت ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د قمندان په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی و تر څو له پاکستاني خوا سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په هغې مرکه کې چې د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام نن خپره کړې، پوتین ویلي دي چې مهم ټکی دا دی چې هیڅوک باید د دې هڅه ونه کړي چې له دغه وضعیت څخه یو اړخیزه ګټه پورته کړي، یا هم د دغې پیچلې مسئلې د متعادل او عادلانه حل لارې لپاره له هغه څه نه چې ورته اړتیا ده د زیات څه لپاره چنې ووهي. د پوتین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې وویل دی د نړۍ له قدرتونو سره د یوې ښې اټومي روغې جوړې ملاتړ کوي، داسې یوې روغې جوړې چې یوه خوا هم خپلو ټولو غوښتنو ته ونه رسېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه د بندیزونو د لس له پراخېدو سره موافقه وکړه، خو هغه به تر هغو نه عملي کېږي تر څو ولیدل شي چې د اوکراین د سولې په اړه وړاندې شوې غونډه څه نتیجه ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو نن په بروکسل کې وویل چې په اصولو کې دغه بندیزونه به تر هغو په خپل حال وساتل شي او نه به عملي کېږي تر څو ولیدل شي چې په وضعیت کې کوم بدلون راځي او که نه. هغه وویل چې اروپایي اتحادیه به د فبروري په 14 یو وار بیا وضعیت وڅېړي. نن مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې په باب شک څرګند کړ. ویل چې دا تر اوسه نه ده پخه شوې چې د مینسک غونډه به جوړه شي او که نه. د یو بل خبر له مخې د اوکراین پوځ نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 1500 نور روسي عسکر د اوکراین خاورې ته داخل شوي دي. په دې سره د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پالو سره د مرستې لپاره د روسي ځای په ځای شویو عسکرو شمیر چې کیف ادا کوي له 10000 څخه اوړي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیشنکو په کیپ کې خبرالانو ته وویل چې پر دې سربیره د شنبې او یکشنبې په ورځو د اوکراین ختیځ ته د روسیې د ګراډ توغندیو د ګزمي ټانکونو او موټرو په ګډون 300 پوځي وسایل او تجهیزات داخل شوي دي. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو تیر میاشت روسیه تورنه کړې و چې د اوکرين خاورې ته له 9000 زیات سرتیری او 1500 ټانکونه درنه توپونه او زغروال ارادي استولي خو د روسیه ولسمشر په دې اړه لکه شواهد سره سره د اوکرين ختیسه د ځواکونو لاستولو انکار کوي. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي نن د بغداد په شیمیشته سیمو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. پولیسو ویل د بغداد په شمالي قدمیه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي په یوې ځانوژونکې حملې کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او له 150 زیات ټپیان شول. په بغداد کې د ځانوژونکې حملې په اړه د عاقل عبدالهادي په نوم یو عیني شاهد رویترز آژانس ته وویل یو سړی له یو موټر راښکاره شو. هلته د څار کمرې شته. هغه څو قدمه واخیستل، خپل جمپرې خلاص کړه او ځان یې والوزاوه. څو ساعته وروسته د بغداد په شمال ختیځ د حسنې سیمې پر یوه ګڼه ګوڼې واټ یو بم وچاودید چې یو تن یې وواژه او اووه تنه نورې ټپیان کړل. او د مصر چارواکي وایي پرون د قاهرې په یوه سټډیوم کې د فوټبال د مینهوالو په ټیل ماټیل کې 19 تنه ووژل شول. مخکې په دې پیښه کې د وژل شوو شمېر له دې زیات ښودل شوی و. دا ولې دې سات مهم خبرونه
آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د خپل لمنې د غزولو لپاره د هڅو په پیل کې سخت ضربه ولیده او د افغانستان قومندانې ووژل شو. په یو مرکه کې به واوري چې د ملا عبدالرؤف خادم وژنه د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ستونزو اهمیت ښیي.
دا د افغانستان د امنیتي ځواکونه قوت ښایي چې قومندان د داعش سره د 15 کسانو وژل کیږي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو پر لارو چارو نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې بحث وشو. د حکومت اجرایه ریاست د هرات د جهادي قومندان اسماعیل خان تورونه چې وای په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده ردوي او وای د کابینې د غړیتوب معیار جهاد نه بلکې مسلکي پوهه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګري ملتونه وای په یمن کې د بحران د ختمولو لپاره ښکیل اړخونه پخپلو کې خبرې کوي. د خبري مجلې ته تر پای غوښی نور پزړه پوري راپورونه هم لرو. مخکمنې خبري مجله اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې د مشر په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې حضور نه لري او په کار نه ده چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب لویدیز کې د اسلامي دولت د ډلې د مسول په ګډون د دغه ډلې 15 کسان وژل دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم او ملګری د هلمند په ولایت د کچکی ولسوالۍ په سادات کلی کې پنهښ شوې دي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تیر یو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف وو. دا نوی عملیات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان یوې خبری غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او وی ویل هیله لري چې سیمه ییز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیت قومندان نبی جان ملخل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یو ډله نقاب پوشان رهبری کول، خو ښاغلی ملخل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي. افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه که دا موضوع جدي ونیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به په راتلونکي کې یو ستر ګواښ وي. د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غدا نوم بدلیږي نور عین شاید عین مخالفین یا ما عین د نورو چې څه کول هغه کاروایی به دام کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت نښې نښانې لیدل شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت دلې یا داعش د عمومي قومندان مولا عبدالرؤف خادم د وژل کېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي د وایي چې عبدالرؤف خادم د بي پيلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی او د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش دا قومندان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لمنځه تللی دی. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت ادارې له یو پخوانی مقام شفیق طاهری سره خبرې کړې دي. د خغلی طاهری نظر واوري.
اول خدا وایم چې داعش په افغانستان کې ان شاء الله د افغانستان د خلک په منځ کې د ایديولوژیک لحاظ ځای نه لري. ځینې ګروپونه دي چې هغه د ځینې ناراضیتونو په لحاظ د طالبانو له خوا نه جلا شوي دي او د هغوی ملګریتوب اعلان کړی دي. کله د هغوی رهبران او لیدر او سرګروپ او یا قومندان وژل کیږي نو خامخا یو څه مقطعي او موضعي تاثیرات رامنځته کیږي. تر هغه وخته چې د دوی مشران وژل کیږي نه د دوی هغه اساسي پایګاونه چې اکمالاتي پایګاه دي تمویل کوي دوی تر هغه وخته چې هغه پایګاهونه لمنځه لاړ نشي نو مشکل ده چې موږ وایو دا ډیر تاثیر لري لوی تاثیر لري. دا د افغانستان د امنیتي ځواکونه قوت ښایي چې په کچکی کې هغوی عملیات ترسره کوي او یو قومندان یو نامنهاد قومندان د داعش په نامه سره د 15 کسانو وژل کیږي.
طاهری صاحب دغه شان عملیات تاسو د افغانستان په ملي امنیت اداره کې مخکې کار کړی دی. دغه شان عملیات د افغان استخباراتي معلوماتو پر اساس لنړیوالو سره په هماهنګۍ کې ترسره کیږي او کڅنګ
مراد صاحب کله چې عملیات لوی وي کله چې عملیات شراکت ته ضرورت ولري نو خامخه بین المللي قواو سره ناتو سره دا شریک کیږي. خو کله چې د افغانستان د مسلح پوځونو په لاس کې وي او د هغوی په صلاحیت کې وي او د هغوی په قدرت او طاقت کې وي نو هغوی بیا مستقل عملیات کوي او ان شاء الله دا عملیات هم مستقل وي.
داعش یا د اسلامي دولت په نامه دا ډله چې دا که څه هم چې افغان مقامات له دې مخکې نه تاییدوله اما اوس د ملي امنیت لخوا په اعلامیه کې ویل کیږي چې پلانې سیمه کې د داعش اسلامي دولت مسؤل وژل شوی دی. دا اوس افغان مقامات تاییدوي چې دا ډله په افغانستان کې په یو نه یو ډول فعالیت لري.
ما اول وویل مراسته چې ان شاء الله داعش د افغانستان د خلک په منځ کې ځای نه لري. خو ځینې افراد دي چې هغوی د طالبانو نه ناراض دي یا ځینې مسلح کسان دي چې هغوی د خپل اهدافو لاسته راوړلو په خاطر کله ځان یو ته دغه کوي ارتباط ورکوي کله بل چاته ارتباط ورکوي نو کدري ویلي دي چې دا د داعش یو مسؤول دی یو قومندان دی نو زه منم ځکه چې خامخا هلته اطلاعات موجود دی او دقیق معلومات دی او دقیق استخباراتي معلومات دی چې ملي امنیت ویلي دي دا د داعش مسؤول وو زه منم.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی مقام شفیق طاهری و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش د قومندان مولا عبدالرؤف خادم د وژنې په اړه خپل نظر شریکاو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او د افغانستان پاکستان او چین لمړنۍ ستراتیژیک درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استازو د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت خبرې وکړې. سیاسي څېړونکو د افغانستان په سولې کې د چین او پاکستان رول ګټور بولی او وایي کدا د وړو هیوادونو د زړه له کومې کار وکړي نو په افغانستان کې سولې ټینګېدای شي. په دې اړه د اسد الله لودین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې افغان، پاکستانی او چینی چارواکي په لومړنۍ ستراتیژیک درې اړخیزه غونډه کې مهمو او هر اړخیزو توافقاتو ته ورسیدل. د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د درې واړو هیوادونو استازو په دې غونډه کې د سیمې په وضعیت او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو نظرونه تبادله کړل. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د سولې د ټینګښت او سیمه ییزو همکاریو په عملي لارو چارو خبرې وشوې.
در این نشست هسته جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استادو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مختزي. همدارنګه درې وړو هیوادونو په خپل منځو کې مهمو توافقاتو ته ورسېدل.
د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې مشرۍ چې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه، د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال خلیل کرزي، د چین د بهرنیو چارو مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر کوله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او د افغانستان په سوله کې د دې هیوادونو رول مهم وباله. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم ورکول شول چې په تیره نومبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی له قطر څخه د پاکستان په منځګړیتوب چین ته سفر کړی و، خو هغه مهال طالبانو دا راپورونه رد کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په برخه کې د چین او پاکستان رول له شک پرته ګټور دی، خو په خبره یې دا په دې پورې تړلی چې افغان چارواکي له دې موضوع سره څه ډول چلند کوي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس روح الله امین وایي دا ډول هڅې باید موقتی نه بلکې دائمي بڼه پیدا کړي. دی وایي دا یو بد نوښت نه دی، خو که چیرې په لنډ وخت کې دا تصمیم کوم بدلون رانولي، راتلونکي ته هم دا ډول هڅې بې ګټې نه دي. په دې برخه کې بیا هم د افغانستان دریځ پیاوړی نه دی. موږ د پاکستان او چین په پرتله چې پر موږ بشپړ نفوذ لري، پر هغوی دومره نفوذ نه لرو او فشار نشو پرې راوستلی. که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه کتل کېدل، خو افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې اوس د پاکستان دریز بدل شوی دی. د څېړونکو په باور که د پاکستان همکاري همداسې دوام وکړي او چین هم په دې برخه کې دوامداره مرسته وکړي، له شک پرته چې سوله راتلونکې ده.
په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په اړه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په حکومت او کابینه کې د ګډون معیار یوازې جهاد نه دی، بلکې مسلکیتوب، پوهه، وړتیا او کاري تجربه مهم معیارونه ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندونې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د هغه خبرداري په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د حکومت او د کابینې په جوړښت باندې انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم د تورته څرګندونې کړې وي. اسماعیل خان حکومت ته خبرداري ورکړی که مجاهدین په واک او کابینه کې له پامه وغورځول شي، په افغانستان کې امنیت نشي راتلای. که څه هم جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل جهاد د قدرت لپاره معیار نه ده، بلکې وړتیا، پوهه او تجربه معیار ده.
قدرت کې داخليدلو لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چا چې جهاد کوي په دې معنا ده چې باید ټول په قدرت کې اوسي. د حکومت لپاره معیار تعین د خلکو پوهه، د اشخاصو کاري تجربه، د هغوی علم او په مربوطه بخش کې د هغوی مدیریت دی.
په خواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د یک شنبه په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته په وینا کې په حکومت د پخوانیو مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې صادقو او وطنپالو کسانو ته وزارتونه ورکړي. نوموړي د اوسنۍ کابینې په جوړښت هم انتقاد وکړ او ویل چې ټول یې دوګونی تابعیت لرونکي او کمونستان دي. اسماعیل خان چې په هرات کې د جمعیت په خوانی قومندان او د حمید کرزی په حکومت کې د اوبو، برېښنا او انرژي وزیر وو، په داسې حال کې د افغانستان د نظام په جوړښت کې د مجاهدینو د ونډې د کمیدو خبره کوي چې بشپړه کابینه تر اوسه اعلان شوې نه ده او یوازې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د حمید کرزي په حکومت کې تر ډیره پخواني جهادي مشران په واک کې شامل وو، خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې ټول هغه افغانان چې وړتیا ولري او افغانستان ته د خدمت کولو جوګه وي کولی شي د ټاکلو معیارونو په اساس په کابینه او نورو حکومتي پوستونو کې کار او خدمت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست عکس العمل د جهادي قماندان اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې واورېده. اسماعیل خان ویلي وو چې په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې د کابینې د غړیتوب معیار جهاد نه بلکې مسلکي پوهه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
میوند یم د کندهار د ولایت څخه. موږ جمیر صاحب ته دا خبره کوو چې ته خو مې دیارلس کاله وزیر یو په افغانستان کښې زوی دیم پنځه څلور کاله وزیر و، تا اوس کوم خدمت کړی ته په هغه ځای باندې لاس کښېږده ورته ما ورور د ایرات یا د نیمروز یا د فراه و خلکو ته دا خدمت کړی ګرد افغانستان دیم خلاص شي. نو موږ ده ته دا خواهش کوو چې وروره جار سمه یې که بالا ده خلکو ته او چې بوچ خبرې مه کوه، اوس که تا ته یو چوکۍ در کړې وله په پارلمان کښې در یو نه وړه نو خلک خو ملامت نه دي چې تا اوس خدمت نه یې کړی، نو ته اوس څه کوې به دا خو زله زله سپینزره سپینزره. السلام علیکم میوند.
زما نوم ابوباکي د کابل ولایت څخه په دا دیارلس کاله کښې تا ته ونډه درکول شوه. تا څه وکړل د هغه جهادیانو دپاره چې پښې وو لاسونه وو زامنې په دې جهاد کښې له لاسه ورکړو، د هغو دپاره چې څه وکړ که تا ته په حکومت یا په دولت کښې چوکۍ درته ورسي نو بیا د جهاد حق پر ځای ده.
زه سید افغان براک د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. دی په دې شرمېږي نه چې دی په اووه کاله اته کاله په دغه کابینه کښې وو، د دالیه بند، د نغلو بند، د هلمند، د کجکي بند. دی څنګه ځان ته مسلمان وایي چې زه مجاهد یم، مګر د هلمندي کونډې شهیدان په روسانو کښې په امریکایانو کښې نه دي ورکول شوي، یوازې د هراتیانو دا ورکول شوي دي. دا نه مجاهد دی، نه د مجاهد نمایندګي کولای شي. و اشرف غني ته مو دا خواست دی چې دغه خلک چې د مجاهد په نامه باندې دا پنځه دېرش کاله افغانستان خرڅ کړی دی، دغه دې د صحنې وباسي.
زه عبدالکریم اسماعیل خان، دا دې دا خپل نظر ده، دا د مجاهدینو نظر نه ده. مجاهدین جنگ سالاران نه دي، مجاهدین ناامنونکي نه دي، مجاهدین د امن والا خلک دي، مجاهدین د سولې والا خلک دي، مجاهدین په افغانستان مې زړه بدېږي. نور په افغانستان کښې مجاهدین د کوم بل چا په لمسون نه بازي خوړای شي او نه بې وخوري. وسلام.
ستاسو پیغامونه وو چې د اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو ازادي راډیو ته راستولي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو نوی وزیر وایي سره له دې چې دا وزارت د کورنیو بې ځایه شویو لپاره کومه یوه ستراتیژي لري، خو دا ستراتیژي تر اوسه په سم ډول نه ده عملي شوې. سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. جزئیات قسیم سولمل اوروي.
سره له دې چې د کورنیو بې ځای سویو ملي ستراتیژي تیر کال تصویب سوه، خو لا هم په سمه توګه نه ده عملي سوې. د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستراتیژۍ د نه عملي کېدو د عواملو په اړه وویل:
مو ابتدا یک سروې اساسي و دقیق را ضرورت داریم.
موږ لومړی یوې دقیقې سروې ته اړتیا لرو څو پوه شو چې کوم بې ځایه شوي کسان واقعا ضرورت لري او شمیر یې څومره دی. له هغې وروسته موږ په دوو برخو کې ورسره مرستې کولی شو، یا به یې اصلي سیمې ته د بیرته تګ زمینه برابره کړو، او که دا ناممکنه وي په دوهمې سیمې کې د هغوی د جد زمینه باید ورته برابره کړو.
نوموړی وایي د بې ځای سویو له مسلې سره باید د یوې موقتي پدیدې په توګه چلند وسي، او د هغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کولو لپاره باید هڅې وسي چې په خپل سر له یوې سیمې بلې ته کډه سوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په وار وار ټینګار کړی چې د کورنیو بې ځای سویو فرهنګ به نور له منځه وړي. که څه هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سویو کسانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې اته لکه کسان بې ځای سوي دي چې عمده علت یې ناامني ده. د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 1,30,000 کسان له خپلو سیمو کډه سوي، چې دا اندازه د بې ځای سویو په شمیر کې زیاتوالی ښیي.
په خواشینۍ سره د 2008 او 2008 کلونو وروسته د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د بې ځایه شویو شمیر هم زیات شو، یعنی ویلی شو چې په تیرو دوو دریو کلونو کې دا شمیر زیات شوی دی.
دا مهال د هیواد د نورو سیمو په ګډون په مرکز کابل کې داسې سیمې سته چې له کلونو راهیسې پکښې بې ځای سوي کورنۍ په ډېر ناوړه وضعیت تر خیمو لاندې ژوند کوي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په هیواد کې خبرېدونکي اقتصادي ارقام دقیق نه دي او د کرکولو لپاره دوی د سایل مرکزی ادارې سره ګډ کار پیلوي. د دې خونې چارواکي وایي په بیلابیلو برخو کې د دقیقو ارقامو نشتوالی د ستونزو باعث شوی او د هیواد د ملي پروژو په برخه کې پر تصمیم نیولو یې ناوړه اغېز کړی. د موضوع تفصیل په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې په هیواد کې خبرېدونکي اقتصادي شمیرې کره او یو شان نه دي. د دې خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت چې د دوشنبې په ورځ یې د اسرائیل مرکزي ادارې سره د دې ارقامو د کره کولو لپاره په یوه کړنلاره توافق وکړ، وایي په ټولو برخو په تیره بیا د صنعت په برخه کې د کره شمیرو نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی نصرت وایي دا ارقام به ډېر ژر دقیق شي او له هغې وروسته به طرحې او پلانونه د هغې مطابق جوړیږي چې تر ډېره به د سوداګرو او غوالو سره مرستې وکړي.
من بعد هر ارقام کې
له دې وروسته ارایکون کې ټول ارقام باید د احصای مرکزی ادارې لخوا تایید شي. د دې سره به هغه بې باوري چې د ارقامو په اړه اوس په افغانستان کې شته له منځه ولاړ شي او د ټولو ادارو ترمنځ به په کره او دقیقو ارقامو همغږي رامنځته شي.
ښاغلی نصرت وایي له احصای وروسته به د وارداتو او تولیداتو په شمول د بیلابیلو برخو لپاره له ضرورت سره سم طرحې جوړې کړي او ورسره به هر اداره خپل مسؤلیتونه وپیژني. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نورو ګډوډیو ترڅنګ په ډیرو برخو کې د کره شمیرو او عیسایو په برخه کې هم ګډوډي شته او هر اداره د بینولو لپاره بیلابیل ارقام لري. په ورته وخت کې د افغانستان د عیسایي مرکزي اداره وایي د بیلابیلو ادارو لخوا د کره شمیرو نه بیانول د دې سبب شوي چې خلک په ځینو موضوعاتو تشویش وښیي. د دې ادارې سرپرست شیرمحمد جمیزاده وایي له دې سره چې دوی ځینې ارقام ثبت کړي خو په هیڅ صورت د ټول هیواد په کچه ارقام له دقیق نه دي.
ډیر
ارقام لرو، ولې دا بشپړ نه دي؟ په همدې ډول دا معلومات چې موږ څومره تولید لرو، خصوصي سکتورونه څومره اندازه تولید کولای شي، دا سي ارقام نه لرو. موږ غواړو د دې نوې همغږۍ لمخې دا ډول ټول معلومات جمع کړو.
نوموړی وایي په دې برخه کې د ټولو ادارو مرسته لازمی ده ترڅو دا ارقام ثابت او له دوی سره ثبت شي. د چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د عیسایي مرکزي دفتر دا مسؤلیت چې باید لس کاله مخکې ادا کړی وای په ښه توګه سرته نه دی رسولی. دوی وایي ضرورتونو ته د ښې رسیدګۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره یوه واحده عیسایه نه یوازې اوس مهمه ده، بلکې که په شفافه توګه ترسره شي راتلونکي ته هم ګټوره تمامېدی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دې هیواد ټولې سیاسي ډلې د روان سیاسي بحران د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې خبرو ته تیار دي. د مذاکرات یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې هوتی وسلوالو د دې هیواد پارلمان منحل کړ او واکې په لاس کې واخیست. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د یمن د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پر روانو خبرو کې د حوثي وسلوالو مشر عبدالملک الحوثي هم برخه لري. د نوموړي په مشرۍ وسلوالو یوازې څو ورځې وړاندې د پایتخت سنا کنټرول په لاس کې واخیست او د دې هیواد پارلمان یې منحل کړ. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي جمال بن عمر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دې یمنی ډلو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هرکلی کوي او د نوموړي په خبره ملګري ملتونو متحد دي چې یمن له اوسني بحران څخه وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د یمن پر سیاسي ګوندونو غا کړی دی چې په خنیت او د جوړجاړي پر روحیه په خپلو کې خبرې وکړي. پر حوثي شیعه وسلوالو د یمن د سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې لخوا فشار دی چې له روان بحران څخه د یمن د ژغورلو په هدف د خبرو اترو پروسه پر مخ یوسي. یمن په دې وروستیو کلونو کې د القاعده شبکې د غښتلې څانګې د فعالیتونو شاهد هم دی چې اکثره پکې د دې ډلې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم ترسره کیږي. د غراز د متحده ایالاتو بي پیلوټ الوتکې هم د یمن پر فضا پروازونه کوي او څو ځلې د القاعده شبکې مهم غړي په نخښه کړي دي. حوثي وسلوال له القاعده شبکې سره چې د یمن د شمال د قبایلو کلک ملاتړ ورسره دی څو ځلې جګړه کړې ده. په یمن کې د حوثي شیعه وسلوال لخوا د پایتخت لنیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د 1994 میلادي کال د کورنیو جګړو د بیا پیل پر هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حوثي وسلوالو مخالفان وایي ایران له دې شیعه وسلوالې ډلې ملاتړ کوي خو حوثي ډله دا تور ردوي.
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو د ماخام شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. امید مرزبان د بل نیم ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
بار سلام و شام بخیر آقای تکل. سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. امیدوارستم روز به خوشی به پایان رسانده باشین و شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. در نیم ساعت دیگر که من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. میشنوید که یک قمندان شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در هلمند کشته شد و گفتگوی اختصاصی هم داریم با اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی که حالا بالای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده، میگوید که در حکومت وحدت ملی حضور مجاهدین کم رنگ است و پاسخ حکومت وحدت ملی را هم به این ادعای آقای اسماعیل خان خواهیم داشت. و ما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با جاوید نعیمی.
سرخط ها مسئول گروه داعش در افغانستان کشته شد. قماندان پلیس سرحدی افغانستان تعهدات پاکستان را برای همکاری ها امیدوار کننده می داند و اتحادیه اروپا تحریم های تازه بر روسیه را تصویب کرد. مشروع خبرها. مسئول گروه دولت اسلامی در جنوب غرب افغانستان امروز در یک حمله هوایی با 5 تن از افرادش کشته شد. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه المند امروز در یک نشست خبری گفت عبدالرؤوف مشهور به خادم در قریه سادات ولسوالی کجکی ولایت المند هدف این حمله بود.
نن ازان در منطقه که اتوایی برید سویده
امروز در منطقه قزاندره ولسوالی کجکی حمله هوایی صورت گرفت که در نتیجه 6 تن کشته شدند. از میان آنها 4 تنشان باشنده های وزیرستان شمالی اند. یکی از کشته شده ها شوهر خواهر ملا عبدالرؤوف است که باشنده ولایت هرات است و به گمان زیاد که خود ملا رؤوف هم کشته شده. در این میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر یک خبرنامه کشته شدن قماندان عبدالرؤوف را تایید کرده و گفته است و یکی از اهداف نیروهای امنیتی افغان در یک ماه اخیر به شمار می آمد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید معیار شامل ساختن افراد در کابینه جهاد نبوده، بلکه تجربه، تخصص و توانایی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی این موضوع را در واکنش به اظهارات اخیر اسماعیل خان، یکی از چهره‌های جهادی که بر حکومت به خاطر شامل نساختن مجاهدین انتقاد کرده بود، گفته است.
حکومت افغانستان تمام اشخاص افرادی که دارای تجربه کاری دانش کامل داره باشند اونا عضویت حکومت پیدا میکنند و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودند به حیث وزرا و پست‌های دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد معیار برای قدرت نیست.
اسماعیل خان دیروز در نشستی که در هرات برگزار شده بود هشدار داد که هرگاه سهم مجاهدین در حکومت بیشتر نشود امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد. ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. قماندان پلیس سرحدی افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که مشکلات در برابر مهاجرین افغان را برطرف می‌سازند. محمد شفیق فضلی امروز در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نشست دو جانبه با مقام‌های پاکستانی همچنان روی تامین امنیت در امتداد خط دیورند نیز تعهد صورت گرفت.
وعده‌هایی که اونا برای ما دادن صحبت‌های بسیار خوب بودن، بسیار علاقمند بودن. از ما که اونا مشکلاتی زیاد داره، فلحاظ همکاری از دو جانبه گنده باشه در مقابل دشمن بسیار ظالم و خونکار، فکر میکنیم که برای دو کشور یک چالش بزرگ.
اخیراً هیئت بر ریاست قماندان پلیس سرحدی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل مربوط به تامین امنیت در مرزها و مبارزه با تروریسم به پاکستان رفته بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اتحادیه اروپا باز هم بالای روسیه به خاطر بحران اوکراین تحریم وضع کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز فهرست از تحریم ها را تصویب کردند، اما آنها انتظار دارند تا پیش از به اجرا گذاشتن این تحریم ها پیشرفت در گفتگوهای چهار جانبه روی بحران اوکراین در منسک صورت گیرد. لورانت فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید به اجرا گذاشتن این تحریم ها به وضعیت تعلق دارد و در صورت کدام توافق این تحریم ها از دوشنبه آینده به اجرا گذاشته می شود.
Le principe de ces sanctions par rapport à Mariupol.
روی اصول تحریم ها که شامل ممنوعیت ویزا و منجمد ساختن دارایی هاست به دنبال حملات بر ماریوپول اوکراین توافق شده است، اما تطبیق آنها به وضعیت وابسته است. عملا این تحریم ها از دوشنبه آینده به اجرا گذاشته می شود. پیش از این فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفته بود تردیدهایی در مورد گفتگوهای 11 فوریه در منسک وجود دارد. قرار است امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در مورد بحران اوکراین با هم گفتگو کنند. در این میان اردوی اوکراین گفته است در 48 ساعت گذشته حداقل 1500 سرباز روسی از مرز آن کشور گذشته و وارد خاک اوکراین شدند. اندری لیسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز به خبرنگاران در کیف گفت حالا تعداد سربازان روسی که به ادعای اوکراین در شرق این کشور مستقر شدند به 10000 تن رسیده است. به گفته لیسنکو سربازان تازه وارد روسی که از جدایی طلبان حمایت میکنند با حدود 300 وسیله نظامی به شمول راکت انداز و 170 واسطه بر روزهای 7 و 8 فوریه وارد قلمرو اوکراین شدند. مقام های تاجکستان میگویند 11 تن را به اتهام حمایت از یک گروه اسلامی ممنوع شده بازداشت کردند. وزارت داخله تاجکستان امروز گفت تمامی این 11 تن از شهر شمالی سغد دستگیر شدند. تحقیق کننده ها گفتند این افراد پیروان یک گروه سلفی بودند که فعالیت آن از سال 2008 میلادی در تاجکستان ممنوع شده است. و مقام های عراقی و کارمندان سیهی گفتند حداقل 14 تن امروز در نتیجه حملات بمی در بغداد کشته شدند. پلیس میگوید یک انتحار کننده خودش را در منطقه قدامیه که عمدتاً یک شهرک شیعه‌نشین است منفجر ساخت. در این رویداد 13 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. عقیل عبدالهادی یک شاهد این رویداد در مورد این حمله به خبرگزاری رویترز گفت یک مرد از موتر بیرون شد، کامره های نظارتی هم در اینجاست، وی چند گام برداشت، کرتیش را باز کرد و خود را منفجر ساخت. ساعت پس از این حمله در منطقه اوسینیه در شمال بغداد یک بم در جاده مزدحم منفجر شد که در نتیجه یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی همواره مناطق شیعه نشین بغداد را هدف گرفتند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله.
حالا شاید به ما میگن که خب یکی داده امروز در داخل نظام تقسیم شدن به دام بنام و سران جهاد. سران مجاهدین تنها 3-4 تا سران جهاد نیست، اینها دیگه کلن فیلن به شکل خانه‌نشین کردن.
سخنان اسماعیل خان با رادیو آزادی. و اما پاسخ حکومت وحدت ملی به این رهبر پیشین جهادی چیست؟
جهاد هیچ وقت معیار برای قدرت نبود و این حکومت اشخاص افرادی که به جهاد نبودن به حیث وزرا و پست‌های دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد معیار برای قدرت نیست.
یک قماندان برجسته شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در هلمند کشته شد. صدر اعظم آلمان در واشنگتن است و با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند و اتحادیه اروپا تحریم هایش بالای روسیه را افزایش داد. با سلام و شام بخیر دوباره. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم، همکارم امان امیزی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوشتان را داره. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش خبر میدهد. این جنگجو عبدالرؤوف معرفی شده و با گفته ریاست امنیت ملی در ولایت هلمند کشته شده است. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان در گذشته حضور شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را رد کرده و گزارش ها در این باره را تبلیغات بیش نخوانده بود. جمشیر حبیب زاده از کابل گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار یک گرگان با صلاحیت امنیتی افغان تایید کرده که یک مسئول گروه دولت اسلامی در افغانستان هدف قرار گرفته است. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر مطلب در این ارتباط گفته که قماندان عبدالرؤوف روز دوشنبه با 5 تن از افرادش در ولسوالی کجکی هلمند کشته شد. دفتر مطبوعاتی این ریاست همچنان گفته که عبدالرؤوف مشهور به خادم، یکی از اهداف نیروهای امنیتی افغان در یک ماه اخیر به شمار می‌رفت. این در حالی است که روز یکشنبه سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری در کابل گفت که گروه دولت اسلامی در افغانستان حضور ندارند و نباید رسانه ها در این باره تبلیغات کنند. رئیس جمهور افغانستان نیز روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی گروه دولت اسلامی را به منطقه و جهان یک تهدید جدی خواند و ای گفت که کشورهای منطقه باید به این مسئله توجه کنند. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی افغان نیز گفتند که حکومت باید تلاش های گروه دولت اسلامی را نادیده نگیرد. فقیر محمد فقیر وزیر داخله پیشین افغانستان در ارتباط به این مسئله بر رادیو آزادی چنین گفت:
اگر متوجه نشوند کاملا یک تهدید است، هم مانند مخالفین مسلح قبلی فقط نامشان تغییر می کند. دیگر مثل همان مخالفین اعمال تخریبی را این گروه هم انجام خواهد داد. وظیفه تمام حکومت و مردم این است که جلوی گروه هایی را که خلاف اسلام، خلاف قوانین و مردم افغانستان کار می کنند بگیرند.
در این حال قماندان امنیه ولایت هلمند نیز تایید کرده که صبح روز دوشنبه قماندان عبدالرؤوف با 11 و 4 همکار وزیرستانیش در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای ایسف کشته شده است. نبی جان ملاخیل بر رادیو آزادی گفت که عبدالرؤوف قبلا یک گروه مسلح نقاب پوش را در این ولایت رهبری می کرد. با این حال قماندان امنیه هلمند نفوذ گروه دولت اسلامی را در این ولایت رد کرده است. تحلیلگران امنیتی افغان تأکید دارند که حکومت و نیروهای امنیتی افغان باید با بکارگیری تمامی توانشان اجازه ندهند تا گروه های مانند دولت اسلامی در افغانستان حضور یابند.
ریاست امنیت ملی افغانستان عبدالرؤوف خادم را مسئول گروه داعش در زون جنوب غرب افغانستان خوانده و گفته است او در یک عملیات موفقانه نظامی در ولسوالی کجکی هلمند امروز کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هلمند، نبی جان ملاخیل قماندان امنیه هلمند در یک نشست خبری گفت که خادم در حمله یک تیاره بی پیلوت نیروهای آیسف به قتل رسیده است. بر اساس گزارش‌ها عبدالرؤوف خادم به عنوان معاون حافظ سعید، رهبر تعیین شده سوی گروه دولت اسلامی برای خراسان به کار گماشته شده بود. قتل خادم برای فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را از شفیق الله طاهری، کارشناس افغان مقیم لندن می‌شنویم.
این سازمان ها اکثرا فرد محور هستند و یک فرد تمام صلاحیت ها و اختیارات در دست خود دارد. بدون شک کشته شدن از این خادم نام میتونه تاثیرات بسیار قوی سر برنامه های لوجستیکی شان، سر برنامه های اطلاعاتی شان، سر برنامه های جلب و جذب شان، سر برنامه های عملیاتی شان تاثیرات موضعی دارد، تاثیرات مقطعی دارد. اگر قرار به این باشه که داعش پلان گسترش و توسعه فعالیت های خود را در افغانستان ادامه بده، افراد دیگه را میتونه شکار بکنه و میتونه جذب بکنه و جای خادم افر بکنه، اما برای دراز مدت این کار ممکن است، در کوتاه مدت ممکن نیست.
درباره حضور شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شماری از شنونده های رادیو آزادی هم ابراز نظر کردند. در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام های خود را ثبت کردند و بخش از این پیام ها را با هم میشنویم.
ما از ولایت زابل از ولسوالی خاکمان در تماس هستیم. اینجا مردم میگه همی چیزای داعش اومده وزارت داخله میگه دروغ، اینا هیچ دروغ نیست. این اینجا در ولسوالی خاکمان جای بجای شده، خیلی سختی اصلا نمیشه در منطقه داخل شده.
بله سلام علیکم، کارمند دولت هستم. برای همی میگن که گروه داعش در کنر و نورستان آمده، افغانستان سالها شهید داده، سالها قربانی داده. گروه داعش چی است؟ گروه داعش فکر میکنه که عراق و چی از افغانستان عراق نیست، متوجه باشن از جان خود تیر هستن. سربازا اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی در قصه چی شد نیست، همه قوا قربانی دادن، دیگه هم نیتن و شورس سقوط دادن. ای خود چی هستن؟ ای خود چیزی هم ندارن.
چشم، برای پیام های شما هم هستیم. به تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام بفرستین. شماره تلفن ما هست 07-84-620.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. دفتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان در واکنش به سخنان تازه اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، گفت جهاد معیار رسیدن به قدرت نیست. اسماعیل خان که در حکومت به رهبری حامد کرزی وزیر انرژی و آب بود، حالا میگوید در کابینه حکومت وحدت ملی حضور مجاهدین کم رنگ است. امروز معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسلکی بودن، تعهد و شایستگی معیار انتخاب افراد برای کابینه حکومت افغانستان است، نه جهاد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که جهاد برای سهمگیری در کابینه معیار نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنچه که برای شامل شدن در کابینه در نظر گرفته شده مسلکی بودن، تجربه و تعهد است.
حکومت افغانستان مستلزم اشخاص افرادی که دارای تجربه کاری، دانش مکمل دارا باشند، اونا عضویت حکومت پیدا میکنند. جهاد هیچ وقت معیار برای قدرت نبود و این حکومت خاص افرادی که به جهادان نبودن به حیث وزرا و پستای دیگر کلیدی حکومت مقرر میکنند. جهاد معیار برای قدرت نیست.
محمد اسماعیل خان قماندان سابق جهادی به روز یکشنبه در نشسته در ولایت هرات از کمرنگ بودن حضور مجاهدین در حکومت به شدت انتقاد کرد و از حکومت خواسته است تا به افراد به گفته او صادق و وطن دوست فرصت راه یافتن به کابینه را بدهد. اسماعیل خان گفته است که در کابینه فعلی چهره های دو تابیته حضور دارند و اکثریت آنان کمونیست ها هستند. رئیس جمهوری افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرده است. محمد اسماعیل خان قماندان سابق جهادی که رهبر قبلی حزب جمعیت در هرات بود، در دوره رئیس جمهوری حامد کرزی به حیث وزیر انرژی و آب ایفای وظیفه کرده است. انتقادات مبنی بر کمرنگ بودن حضور مجاهدین در کابینه در حال از سوی اسماعیل خان مطرح می شود که تاکنون فقط 8 وزیر کابینه به گونه رسمی به کارشان آغاز کردند.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد و اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی همچنان انتقادهایش بالای حکومت وحدت ملی را ابروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هم تکرار کرد.
حالا شاید بباید به ما میگن که خب یکی داد امروز در داخل نظام تقسیم شدم در بنام از سران جهاد. سران مجاهدین تنها 3-4 تا سران جهاد نیست. حالا مشکلی است که اگر یک نفر در داخل نظام مثلا وزیر میشه یا معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور، میگم کنه با نظام شریکن. نه، در این نظام مجاهدین یک نقش فیصدی اندک، بسیار اندک داره که این سبب شده که اینها دیگه کلن فیلن شکل خانه‌نشین کردن. و برادرای ما که مسئولین حکومت مصلحتی و یا بنام وحدت ملی هستن، میگیم که هر اندازه که نقش مجاهدین از حکومت دور کنم، کم کنم، بیشتر ناامنی به سراغ میرسه، برای این ملت میرسه. در هر تغییر و تحول بیشتر مجاهدین از پست‌های امنیتی بخصوص از وزارت داخله و دفاع پس میکنن و اینا سبب میشه که آهسته آهسته ما به طرف ناامنی بیشتر میریم.
بخشی از گفتگوی اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی را با رادیو آزادی شنیدید. مصاحبه کاملتر آقای اسماعیل خان با رادیو آزادی را در لحظات پایانی همین مجله خبری خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی تا ساعت 7 روی همین امواج قابل دریافت است و بعد از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. کمیته متشکل از اعضای شوراهای ولایتی افغانستان طرح ترتیب شده در خصوص صلاحیت نظارتی شورای ولایتی را قابل قبول نمی‌داند. این طرح به خاطر خاتمه بخشیدن به اعتراضات اعضای شوراهای ولایتی به فرمان رئیس جمهور غنی از سوی اداره ارگان‌های محلی ایجاد شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید در صورتی که اعضای شوراهای ولایتی با این طرح موافق نباشند، می‌توانند که نظریاتشان را با این اداره در میان بگذارند. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
کمیته متشکل از اعضای شوراهای ولایتی میگوید تا زمانی که صلاحیت نظارتی آنان طبق قانون تثبیت نشود، طرح ترتیب شده از سوی حکومت را قبول نخواهند کرد. سید عبدالرحمن رئیس شورای ولایتی کابل روز دوشنبه برادی آزادی گفت طرحی که از سوی اداره ارگان‌های محلی در خصوص دادن صلاحیت نظارتی به اعضای شورای ولایتی ترتیب شده نیاز به تغییرات دارد.
اصل در قانون اساسی نباشه قبول نمی کنید. حال اگر ما ببینیم در قانون اساسی ماده 33 یا میگن به صراحت دیگه حق نظارت نیست، لیکن به اثر فرمان کرزی در سال 1386 یا 87 بوده امید گنجانیدن. در بخاطر از امروز ما میتونیم امور ترتیب میکنیم، فردا نتوانستیم که ترتیب کنیم، امروز باز میتونیم ترتیب میکنیم. تغییرات میارم بهشون.
اعضای شورای ولایتی قبلا می توانستند تمامی فعالیت های مسئولان محلی را نظارت کنند، اما چند پیش پلیس جرگه افغانستان صلاحیت نظارتی را از شوراهای ولایتی گرفت و قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرد. در طرح جدید اداره ارگانهای محلی که با حکم رئیس جمهور ترتیب شده، در 3 بخش برای اعضای شورای ولایتی حق نظارت داده شده که بخشهای بازسازی، پروژه های انکشافی و بودجه شامل آن می باشد. در این حال اداره مستقل ارگانهای محلی می گوید در صورتی که اعضای شوراهای ولایتی با طرح ترتیب شده قناعت نداشته باشند، می توانند که نظریاتشان را با این اداره شریک نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به رویدادهای جهان، اما فراموش نکنید که تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی ما با اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی هم پخش خواهد شد. صدر اعظم آلمان به واشنگتن رفته است تا با رئیس جمهور آمریکا در مورد بحران در اوکراین صحبت کند. انگلا مرکل امروز با رئیس جمهور اوباما ملاقات میکند و روی مسائل مربوط به مساعدت با اوکراین، مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی، ایران و افغانستان صحبت خواهد کرد. بیشتر در این باره از آرش همایون میشنویم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه به ایالات متحده آمریکا سفر کرد و امروز در قصر سفید با رئیس جمهور اوباما روی بحران موجود در اوکراین، مسائل مربوط به ایران و افغانستان، مبارزه با تروریسم و گروه دولت اسلامی صحبت خواهد کرد. اما گفته می شود که ملاقات انگلا مرکل با رئیس جمهور اوباما بیشتر روی بحران در اوکراین تمرکز خواهد داشت. مسافرت صدر اعظم آلمان به آمریکا در حال صورت می‌گیرد که حکومت این کشور اعلان کرده است که رهبران کشورهای فرانسه، روسیه، اوکراین و آلمان به تاریخ 11 فوریه در شهر منسک در مورد بحران در اوکراین گفتگو خواهند کرد. قرار است انگلا مرکل که با کمک اسلحه توسط آمریکا به حکومت اوکراین در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه مخالف است، یک بار دیگر در ملاقات با رئیس جمهور اوباما بر این مخالفت تاکید کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس امنیتی اخیر در شهر مونشن اظهار داشت: من مطمئن هستم که این بحران صرف از طریق نظامی حل شده نمی تواند. مارک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز گفته است:
Für uns Europäer bleibt ja trotz Konflikt.
برای ما اروپایی ها هنوز هم بحران در اوکراین به این معنی است که امنیت دائمی صرف با کمک روسیه، نه بر ضد روسیه به دست آمده می تواند. به هر حال شناخت یک جانبه شده نمی تواند. مسکو باید بداند که نه بر ضد اروپا، بلکه صرف با اروپا و همراه با اروپا آینده خوب دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار است امروز برای یک مسافرت 2 روزه به مصر برود، در مصاحبه با روزنامه دولتی مصر گفته است: حکومت اوکراین باید عملیات نظامی را در شرق آن کشور متوقف ساخته و بالای مناطق تحت کنترل جدایی طلبان فشار اقتصادی نیاورد.
و اما در یک تحول دیگر، اتحادیه اروپا باز هم بالای روسیه به خاطر بحران اوکراین تحریم وضع کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز فهرستی از تحریم‌ها را تصویب کردند، اما آنها انتظار دارند تا پیش از با اجرا گذاشتن این تحریم ها پیشرفت در گفتگوهای 4 جانبه روی بحران اوکراین صورت گیرد. بیشتر در این باره سلطان محمد سرور میگوید.
منجمد ساختن سرمایه ها، ممنوع ورود ساختن 5 تن از اتباع روسیه و 14 تن از جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و همچنین تحریم ها بر 8 مؤسسه در این تعزیرات جدید شاملند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در بروسلز گفت این تحریم ها در اصل وجود خواهند داشت، ولی تطبیق آن با شرایط موجود در صحنه ارتباط می گیرد. او افزود که اتحادیه اروپا یک هفته بعد وضعیت را بار دیگر بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاین مایر اوایل روز دوشنبه درباره نتایج اجلاس سران 4 کشور که قرار است روز چهارشنبه درباره بحران اوکراین در مینسک، پایتخت بلاروس، برگزار شود، ابراز شک و تردید کرده گفت که درباره تدویر این گردهمایی شک دارد. وزیر خارجه آلمان افزود که برای تدویر اجلاس سران روسیه، آلمان، اوکراین و فرانسه باید کارهای بیشتر انجام شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم گفته است که اگر سران این 4 کشور قبل از روز چهارشنبه در مورد چندین نقطه به توافق نرسند، اجلاس آنها دایر نخواهد شد. کرملین امروز گفت رئیس جمهور پوتین به ارتباط اوکراین به تهدید تن نمی‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی یک بار دیگر بالای حکومت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرده و گفته است که حضور مجاهدین در این حکومت کمرنگ است. آقای اسماعیل خان نخست در مصاحبه با همکارم شاپور صابر در رابطه به اوضاع امنیتی هرات صحبت کرده و سپس در رابطه به انتقادهایش بالای حکومت وحدت ملی.
متاسفانه بگویم که در اواخر وضع امنیتی هرات بسیار بد است. واقعا مردم بسیار بسیار نگران است. به واقعیت امروز سرمایه تا به صورت کل از هرات فرار کرده. تجار ما دیگه در هرات نیست. سرمایه خود به بیرون انتقال دادن. تعداد اختطاف ها بسیار زیاد است. تعداد تروریها بسیار زیاد است. در می ظرف 3 روز 11 نفر ما شهید داریم. 4 نفر زخمی داریم. 2 پلیس همراه یک لنجر اینا بردن با خود. اینا شما قضاوت کنید در ظرف 3 روز تعداد حوادث باشه در ظرف یک ماه چقدر خواهد بود، در ظرف 3 ماه چقدر خواهد بود. یعنی واقعا یک حالت کاملا نگران کننده است. از روزی که جناب رئیس جمهور اینجا آمد و تغییرات آورد به مراتب ناامنی بیشتر شده.
چی کسایی اقدام به چین کارهای میکنن؟ نکته اصلی که ریشه در این کار وجود داشته باشه در کجا است؟
عوامل مختلف داره. وضع هرات در بهار که پیش روست نسبت به خیلی ولایت افغانستان ناامن‌تر پیش بینی میکنم. یکی از عوامل عمده ایست که فقر و بیکاری بسیار زیاد شده. اینا سبب شده که یک تعداد زیاد افراد بیکار.
اما این فکتور ما در دیگه ولایت افغانستان هم داریم.
خب در این شهر رفاه و آسایش بیشتری وجود داشت. فابریکات فعال بود و بیش از 35 هزار نفر شامل کار تنها در فابریکات صنعتی بود. اما یک دم اینو هم توقف کرد. اما عامل عمده اینه که دشمن تلاش بیشتر داره که در این شهر نفوذ بیشتر داشته باشه. ما یقین دارم که طالبا و گروه های نوجوری که فعلا در گوشه و کنار هرات پرچم‌های سیاه بلند کردن، حالا شاید اینا طالب باشن تحت عنوان داعش میخوان استفاده کنن. هرات یک منبع عاید بسیار خوبی به اونا خواهد بود اگر در صورت که بتانن که به هرات تسلط پیدا کنن، بتانن راه عمدی تجارت دو بندر بزرگ ترغندی و اسلام قلعه از هرات میگذره. اینا میتونه که با گرفتن این راه ها و در این زمان بیشتر منابع سرمایه داری که در اینجا وجود داره، اینا میتونه که عواید خوبی باشه برای کسایی که در این شهر بتونن تسلط داشته باشن.
تو چی اندازه برای من دیگه که حالا هرات به خود گرفته دولت افغانستان مقصرن و نقش خود مقامات محلی در کل چطور میبینیم؟
شکایتی از مسئولین امنیتی ندارم. مسئولین امنیتی واقعا آدم های شریفی هستند، تلاش خود میکنن. اینجا یک مسئله بسیار عمده چیز دیگه است. در این شهر دیگه دشمن نفوذ بسیار جدی داره، چی در خود داخل شهر و هم در ولسوالی ها. تعداد افراد دشمن زیاد شده و مهمتر از این که مردم نسبت به حکومت بی‌باور شدن. یعنی حکومت نمیتونه که تامین امنیت مردم و ملت داشته باشه. ما به این نظر هستم حکومت مرکزی با بزرگای هرات مشوره کنه، افراد از خود هرات در هرات تعیین کنن که اونا شناخت با مردم داشته باشه که طرف اعتماد مردم باشه.
در صورتی که نمی مثلا صورت نگیره چی پیامد با اینده هرات شما فکر میکنید؟
10 سال است که ما هر روز به طرف ناامنی می هر روز ما به طرف ناامنی رفتیم. دشمن با خشونت بیشتری، با جسارت بیشتری دیگه در قلب شهر به ما فاجعه بیافرینه.
چرا شما اقدام نمی کنید به عنوان یک از بزرگای هرات بالاخره در تامین امنیت نقش بازی بکنید؟
خب یکی از چیزهایی که این نظام متاسفانه به طرف ناامنی جدی رفت این با داستان بسیار بزرگی داره. وقتی که خارجی ها آمدن داخل افغانستان و این نظام رفتن به ساختن طرف اردوی ملی، مجاهدین از کوشش کردن که اینها از داخل نظام دور کنن. آیستایست امروز به حد رساندن که مجاهدین نقش خود در داخل حکومت افغانستان به شکل سمبولیک 3-4 نفر میگن. حالا شاید به ما میگن که خب یک تعداد امروز در داخل نظام تقسیم شدن به نام سران جهاد. سران مجاهدین تنها 3-4 تا سران جهاد نیست. حالا مشکلی است که اگر یک نفر در داخل نظام مثلا وزیر میشه یا معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور بگه کنه با نظام شریکن، نه، در این نظام ولسوالی داره، ولسوال داره، قومندان داره، ولی داره، وزیر داره، معین داره، افراد مختلف در رده های نظامی داره، قومندانیت ها داره. اگر وقت که اینا شما مخواهش کنیم به مجاهدین یک نقش فیصدی اندک، بسیار اندک داره، که این سبب شده که اینها دیگه کلن فیلن شکل خانهنشین کردن. هر اندازه که نقش مجاهدین از حکومت دور کنن، کم کنن، بیشتر ناامنی به سراغ میرسه، برای ملت میرسه. در هر تغییر و تحول بیشتر مجاهدین از پست‌های امنیتی بخصوص از وزارت داخله و دفاع پس میکنن و اینا سبب میشه که آهسته آهسته ما به طرف ناامنی بیشتر میریم.
اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه کامل تر و مفصل تر آقای اسماعیل خان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج. حالا من امید مرزبان و همکارم امانی امیرزاده با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.